سلامونه ننجمان د 2015 کال د فبروري 28 نیټه ده د دیش حقوق پرونه ته خرغ لاس په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونې مهم رپورټونه او مرکه خبرو زه وحید الافیزیم
سلام وقتتان بخیر فرخنده پیمانی استم در برنامه امروز در مورد دستور رئیس جمهور دونالد ترامپ به وزیر دفاع آمریکا برای بررسی برگرداندن سلاح و تجهیزات آمریکا است طالبان نگرانی ها از افزایش آسیب دیدگان سیلاب ها در افغانستان و بررسی رقابت کرکت افغانستان با استرالیا با مهمانان برنامه صحبت میکنیم اما نخست توجه کنین به چند خبر
په پاکستان کې امنیتي مسولینو د جمعې په ورځ د فبروري 28 ویل چې د خبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د طالبانو پلوي دارالعلوم حقانیه مدرسې کې په زرمر کې برید کې د دغې مدرسې مشر مولانا حمیدالحق له څلور نورو کسانو سره وژل شوی او په لسګونو کسان ژوبل شوي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپور له مخې چاودنه د مدرسې په جومات کې د جمعې د ورځې د لمانځه پر مهال شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر عبدالرشید وویل چې د پیښې په اړه پلټنې پیل شوي او زخمیان روغتون ته لیږدول شوي دي. د خیبر پښتونخوا د ایالت د پولیسو مشر ذوالفقار حمید ویلي چې د زرمرګ برید هدف مولانا حمیدالحق و خپلواکو سرچینو د ټپیانو شمیر تر دېرش پورې ښودلی دی. مولانا حمیدالحق د مولانا سمیع الحق مشر زوی دی چې د پاکستان د مرکزي پارلمان غړی هم پاتې شوی او د خپل پلار له وژل کېدو را په دې خوا یې د خپل ګوند جمعیت علما اسلام مشري په غاړه لرله.
اتحادیه اروپا ادامه نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان را محکوم کرده و گفته است که برخورد تبعیض‌آمیز طالبان بر اساس جنسیت طبق اساسنامه روم که افغانستان عضویت آن را دارد به گفته این اتحادیه منجر به جنایت علیه بشریت خواهد شد. این اتحادیه ناوقت روز پنجشنبه 27 فوریه با نشر اعلامیه پشتیبانی خود را از گزارش ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در 58 نشست این شورا منتشر کرد. در این اعلامیه به گونه ویژه به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان اشاره شده که به باور اتحادیه اروپا این قانون طالبان حقوق بشری افغانها به ویژه زنان و دختران را سرکوب و محدود می کند. با گفته اتحادیه اروپا این قانون افراطی ترین نوع رفتار تبعیض آمیز که یک عنصر اساسی ایدئولوژی و سیاست طالبان را تشکیل می دهد به شمار می رود. اتحادیه اروپا از طالبان خواسته است که باید به تعهدات بین المللی افغانستان بر شمول کنونسیون حقوق کودکان و کنونسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان پابند بمانند.
چاکل شوی چې د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی واشنگتن ته په سفر کې نن په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري. تمه ده چې دواړه ولسمشران به هغه تړون لاسلیک کړي چې متحده ایالات ته د دې اجازه ورکوي چې د اوکران مدني زیرمو ته لاسرسی ولري. تمه کیږي چې د بحث یو مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحده ایالات ته په اوکران کې د مدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیاب عناصر ته د لاسرسی اجازه ورکوي. په دې تړون له څو اونیو راهیسې شوی دی او ترامپ ویلی چې زلنسکی به په واشنگتن کې د دې سند لاسلیک کول ته چمتو وي. ولسمشر ترامپ چې څه باندې یوه میاشت وړاندې سپینې ماڼۍ ته بیرته راستون شوی له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي.
صدها هزار معترض امروز جمعه در شهرهای مختلف یونان به خیابانها ریختند و ده ها جوان در برابر ساختمان پارلمان یونان در آتن در جریان اعتراضات گسترده به مناسبت دومین سالگرد حادثه فاجعه بار تصادم قطار مسافربری با یک قطار باربری در شمال یونان در 28 فوریه سال 2023 به سوی پلیس سنگ و بمب‌های آتش‌زا پرتاب کردند. در آن حادثه ده ها نفر زخمی شدند و کمبودهای زیر ساخت های حمل و نقل این کشور را آشکار ساخت. پس از ساعت ها گرد همایی های مسالمت آمیز در پایتخت یونان پلیس با گاز اشکاور معترضین را پراگنده ساخت. در مقابل جوانان معترض بم های دستساز آتشزا را به سوی پلیس پرتاب کردند. این اعتراضات که از بزرگترین اعتراضات پس از بحران قرضه یونان در بیش از یک دهه گذشته در این کشور محسوب می شود ناشی از خشم عمومی نسبت به عدم عمل کرده دولت محافظه‌کار در این کشور است. منتقدان میگویند که سیاستمداران باید برای کوتاهی‌هایی که به این حادثه منجر شد پاسخگو باشند، اما تا اکنون تنها مقامات رایح آهن در این فاجعه متهم شناخته شدند.
متحده ایالات ولسمشر دونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ وویل چې د امریکا دفاع وزیر پیټ هیګز ته یې دنده سپارلې چې له افغانستان څخه د امریکایي تجهیزاتو او وسلو د راستنولو په اړه ارزونه وکړي. پر همدې موضوع د بحث لپاره سره په خبرونه کې د سیاسي چارو شنونکي واحد فقیري میلمه دی.
آقای فقیري، خیلی خوش آمدین به برنامه.
تشکر.
مننه فقیري صاحب، مرکب له دې پیل کو چې په خیبر پختونخوا ایالت کې په اکوړه خټه حقانه مدرسه کې پر نننې چاودنې چې د دغه مدرسې یا مشر هم پکې وژل شوی دی، ستاسو نظر واور.
ماته په خپله دا ښکاري چې د پاکستان د مذهبي ډلو ترمنځ شخړه ده، او دا شخړه هم تر ډېره حده پورې په دې پورې تعلق لري چې کومه ډله د پاکستان د حکومت پلوی کوي او کومه ډله د پاکستان د حکومت مخالف کوي ولاړ ده. په دې کې یعنی په ساده عبارت او په واضح چې وایم، زه فکر کوم چې شخړه شایي د ټي ټي پی او د حقانیه د استادانو ترمنځ وي. د حقانیه دغه مدرسه چې ده د پاکستان د حکومت څخه دفاع کوي، د پاکستان د تمام د خاورې د بشپړتیا څخه دفاع کوي، او پاکستان پاکستان کې هر ډول مخالفات او یا بغاوت کفر ګڼي. او بلخوا چې ده ټي ټي پی ده، یا پاکستان د پاکستان طالبان دي، هغوی د پاکستان د دولت په مقابل کې ولاړ دي. زمات په خپل یعنی تر ډیره حد پورې د مذهبینو ترمنځ، د مذهبي ډلو ترمنځ دغه شخړه معلومیږي. نو اوس په وګورو چې څوک مسؤلیت په غاړه.
خب آقای فقیری، به نظر شما کی این گونه حمله را انجام داده میتونه؟ فکر میکنین که چی انگیزه در عقب این حمله نهفته بوده میتونه؟
به نظر ما دو گروه بسیار عمده در اونجا موجود است. سه به نظر ما، اما دو بسیار عمده. یکی خود تی تی پی که تحریک طالبان پاکستان است، و دیگه هم داعش است که هر دو با دولت پاکستان در منازعه هستند، در مخالفت هستند. و گرچه چی سپاه آزادی بخش بلوچ هم اونا هم مخالفت میکنه، مصالحانه بر ضد پاکستان فعالیت میکنه، اما اونا به نظر ما دی منطقه قدر نفوذ ندارن مانند دو گروهی که داعش است و تی تی پی است. حدس ما ایست که یا تی تی پی و یا هم داعش باید باشه.
بله، مسئله په افغانستان کې امریکایي وسلې دي چې اوس طالبانو په لاس کې دي. آیا دا وسلې پر طالبانو سربیره د نورو ډلو لاسته هم لویدلي چې خطر رامنځته کړي؟ ځکه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د امریکا د پوځ پر پاتې شوو پوځي وسایلو او تجهیزاتو باندې اندېښنه ښودلې وه، او دی ویلي وو چې دغه پوځي تجهیزاتو شتون د دغه هیواد امنیت او خلکو لپاره یو جدي ګواښ دی.
پاکستان بېشکه څو ځله دا خبره کړې ده، او دا هم ویلی دی چې دا وسلې چې دي تا تر کشمیر پر رسیدلې دي. د هند هغې هم هندیانو هم دا خبره کړې ده. پاکستان یې دا خبره اوس ډېر کوي، ځکه پاکستان د یو امنیتي بحران سره مخامخ دی، او پاکستان کوشش کوي چې هر څه ملامتي چې په خپل ملک کې وي د امنیتي لحاظه هغه پر افغانستان واچي، او خصوصا پر دغه وسلو باندې چې طالبان یې و نورو ته ورکوي د دوی په اصطلاح. او شایي هم تر حده پورې د هغو ډلو سره چې طالبان خواخوږي لري، عقیدتي تړاو ورسره لري، شایي هغو ته ورسېدلي وي. په تېره بیا د شپې عینکې چې تاثري دي تر یو حده پورې، خپل امریکایي توپکان چې هم کېدلی سي و نورو ته ورسېږي. یعنې د دې امکان شته چې په خپله طالبانو کې ځینې ډلې چې دغه وسلې په لاس ورغلي دي هم دا وسلې خرڅې کړي، او هم خپلو هغو ملګرو ته یې ورکړي چې دوی د عقیدې د لحاظه ډېرو ته نږدې.
بله. خب آقای فقری، شما در جریان هستین که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با وزیر دفاع کابینه خود دستور داده تا تسلیم گیری سلاح و تجهیزات نظامی آمریکا را از نزد طالبان بررسی کنه. به نظرتان این مسئله چقدر جدی است؟
به نظر ما جدی شاید باشه، اما عملی شاید نباشه. چرا این وسایل و این امکانات و این اسلحه همه فعلا به دست خود افغان هاست و افغان ها اینا دادن، خود امریکایی ها برای افغان ها دادن و پس جمع کردن از این به نظر ما غیر عملی است که اینا را هم پس جمع کنه و یا طالبان را به این متقاعد بسازه که اینا را پس به امریکا بده. طالبان از این استفاده میکنه، این را به خاطر کوبیدن مخالفین خود هم از اونها استفاده میکنه از این تسهیلات امریکایی و هم برای ترسانیدن مخالفین خود و به مخالفین خود این نشان میده که ما دارای وسایل عصری هستیم، ما هموی داریم، ما عینک شب داریم و ما گاگلز که اینا میگینه رو داریم و این تو نشان میده که ما یک مخزن و گودام، بزرگترین گودام های تسلیحاتی را داریم و با ما باید جنگ نکرد. به نظر من برای طالبان هم یک چیز حیاتی است و شاید این عملی نباشد، شاید یک آرزوی آقای ترامپ باشه، عملی نباشد.
نو ولی بلسمش ترامپ دو وسلو در استرامون پر دیم مسئله بانتینگار که ویده پخبر طالبان چه پیغام داری؟
تر دې راه ده پر زه فکر کوم چې داخلي مصرف لري په امریکا کې، یعنی امریکایان ته داسې ډار ورکوي چې هغه وسلې چې پاتې شوي دي او دا هم د بایدن د بیکفایتي په خاطر هلته پاتې شوي دي، زه د امریکایي وسلې راټولوم او دا هغه پرستیج، هغه دبدبه د امریکې چې ده چې زموږ وسلې زموږ مخالفینو ته باید ونه رسیږي او موږ د دې قدرت لرو چې په هر ځای کې خپلې وسلې بیرته راټولې کړو او د خپلو مخالفینو څخه راټولې کړو. زه فکر کوم تر دې راه ده پورې داخلی مصرف د پاره کوي او د هغو خلکو ته وایي چې محافظه کار دي، د ډېر نږدې پلویان دي، هغوی ته دغه ډار ډور کوي چې زه پر اوزا باندې حاکم یم، تسلط لرم او زه هغه دبدبه او هغه پرستیج امریکا په خوا درلودی بیرته به امریکا هغه ته راوګرځوم.
آقای فقیری، چی راههای برای انتقال این سلاح و تجهیزات از افغانستان وجود داره اگر عملی باشه این کار؟
یک رایی است که با طالب ها به یک مفاهمه برسن و با طالب ها پیسه بدن و طالب ها با این موافقه کنه که وسایل برای امریکا در خود افغانستان تسلیم بده و باز انتقال از این واقع هم یک چیز بسیار مهم است که از کدام را این را باید به امریکا انتقال داد، یعنی از رای پاکستان باید کار کرد یا از رای هوایی کار کرد، یعنی مصارف بسیار گزاف باید مصرف کرد و دیگه چیزی است که باید بر طالب ها هم رشوت داد، باید بر طالب ها پیسه داد تا به این قانع شو. آیا این عملی است یا نیست؟ به نظر من غیر عملی است.
فقیر صاحب، یو بله مسئله لکل نه چې ښاغلی ترامپ واک ته رسېدلی په بېلابېلو شکلونو یا ډولونو باندې په افغانستان کې طالب چارواکي یاد کړي دي یا د هغوی سره په اصطلاح یادونه یې کړې. زما پوښتنه دا وه چې د امریکا او افغانستان کې چې اوس طالبان حاکم دي، راتلونکي اړیکو ته تاسو کومه سترګه ګورئ؟
عزیز، ما خپل عقیده دا ده فیضی صاحب چې رابط بشن نسی. ما خپل عقیده دا ده چې د ترامپ او د طالبان رابط به نور هم خراب سی. هغه پیسې چې افغانستان تللی، ما خپل عقیده دا ده چې هغه به بیخي قطع سی او طالبان به په رسمیت ونه پیژندل سی، په افغانستان کې به امریکا خپل سفارت خلاص نه کړي. زما خپل عقیده دا ده چې نور ترامپ یا امریکا په مجموع کې افغانستان ته کوم ضرورت نه لري. نو زه خپله خوش بینه نیم، زما خپل عقیده داده چې د افغانستان د انزوا شپې او ورځې اوږدیږي او افغانستان به یو ډېر لوی مرحله.
نو دغه وضعیت دوام په خپل افغانستان کوم خواته بیا چې اوس پکې طالبان حاکم دي؟
انزواته، یعنی په یو حرف کې چې وایي اوږدې انزواته، یو ډېرې د اوږدې مودې انزواته په دې کې په افغانان ډېر، افغانستان افغانان به ډېر زیات زیان وویني. مګر زه چې دا اوزاته ګورم، ما ته خپله زما حدسه دی چې د افغانستان د انزوا شپې او ورځې اوږدېږي.
فقری، بیشتر در یو آخر میبینیم که کارشناسان امور بیشتر از تهدیدات داعش و گروه های مختلف تروریستی از افغانستان ابراز نگرانی میکنن. به نظر شما اگر حکومت طالبان به می شکل که روانه است گذاشته شوند، فکر نمیکنین که کشورهای منطقه و در نهایت ایالات متحده آمریکا وارد عمل شوند؟
به نظر ما شاید حکومت های دور پیش ما کشورهای همسایه در این رابطه زیادتر تشویش داشته باشه و امریکا چند دفعه هم گفته، خود آقای ترامپ هم گفته که افغانستان دیگه با ما تعلق نداره و این موضوع و پرابلم منطقه است و کشورهای منطقه باید غم افغانستان رو بخوره، افغانستان از ما بسیار دور است و باید روسیه، چین و دیگرها که در چهار طرف افغانستان هستن اونا باید در این رابطه بسیار فعال شوه. این بار بر نظر ما امریکا بر شانه های روسیه و چین و اینا انداختن دیگه، باید اونا بسیار تشویش داشته باشن از نظر امنیتی در باره افغانستان. به این خاطر هم ما میبینیم که روسیه، چین، ایران و اینا همه با طالبان رابطه تقریبا اگر مثبت و بسیار خوب نباشه رابطه داره، تعامل میکنه و همیشه با اینا رفت آمد داره و یک گلت امدهش مینمیز که اونا میدانه که اینجا خلا آمده و این خلا عدم حضور امریکاست اونجا و اونا نمیخواه که خلا را بیخی به کسی دیگه بگذاره. به این خاطر ما میبینیم که سفیرایشان هم میان و سفیرای طالبان هم قبول میکنه تا گهدی باشان یک تعامل هم داره، به خاطر از اینمی که تشویش داره که منطقه و افغانستان باز بلانه تروریسم بدل نشه.
فقیر صاحب، تاسو د طالبان سره د یو شمیر هیوادونو د ښو اړیکو یادونه وکړه، چین هم پکې شامل دی او په دې وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې ښاغلی ترامپ د بګران یادونه کړې ده او حتی دا چې وایي چې چین ونه استفاده کوي، که څه هم طالبان دا رد کړې ده، ستاسو نظر سره په دې اړه؟
زه فکر کوم چې دا یې بوم یو نو پروپاګاندا ته ډېره حده پورې چین، زه فکر نه کوم چې چین راسي افغانستان ته او خپل پایګال ته جوړ کړي، یا حتی طالبان هم دې ته حاضر سي او یا امریکا دې دا وکړي چې بیرته و بګرام ته ولاړ سي. زه فکر کوم چې دا مسایل تر ډېره حده پورې هغه اساسي ټکي چې دي چې هغه د افغانستان انزوا ده، په افغانستان کې یو مشروع حکومت د یو مشروع حکومت تشکیل دی، هغه تر ډیره هده پورې پټوي او اصلي خبره دا ده چې په افغانستان کې باید یو داسې حکومت راسي چې هغه د جهانیانو سره د منطقې سره یو مشروع تعامل ولري او جهان یې په رسمیت وپیژني. متاسفانه اوس د طالبانو په موجودیت کې دا شی ممکن نه دی، په دا خاطر زه خپله تشویش لرم د افغانستان په ارتباط، ځکه که چیرې افغانستان دغه سپاته سي اقتصادي وضع هغس خراب سي، د خلکو فرار زیات سي، دا په خپل خود په خود د افراطي ډلو لپاره لکه داعش او د نور دغس تروریستي ډلو لپاره زمينه برابروي، او په خپل د طالبانو په منځ کې هم اختلافات ډېروي، ځکه طالبان هم په دې پوهیږي، ځینې ډلې په دې پوهیږي چې په دغه ډول چې اوس دوی روان دي په دې ډول د دوی د رژیم بقا ناممکنه ده.
خب آقای فقیری، شما فکر نمیکنین که عدم حضور امریکا، ایالات متحده امریکا در افغانستان و اینکه امریکا هم ایره بارها یادآوری کرده که به افغانستان و دوباره برگشت به افغانستان علاقمندی خاص نداره، فکر نمیکنین که کشورهای رقیب ایالات متحده امریکا مثل چین، روسیه و دیگر کشورهای منطقه را بیشتر پایشان باز بسازه در داخل افغانستان که بیشتر روابط خود را با حکومت طالبان نزدیک بسازن؟
چرا نه، حالا هم فعلا ما میبینیم که طالب ها با روسیه و با چین و با ایران، حتی با ایران هم روابط بهتری داره نسبت به امریکا و این زمینه را هم امریکا برای از اونها آماده ساخته، چون ما پیشتر هم گفتیم که خود آقای ترامپ چند باری رو گفته که این مسئله به اونا تعلق داره، مسئله افغانستان به ما تعلق نداره و اونا باید غم افغانستان بخوره. اونا این می خلا را میبینه، این می خلا را دیده و اما چون طالب های یک حکومتی هست که هیچ کس نمیتانه و این شکل که این هست با اینها رابط رسمی داشته باشه، چرا اونا هم مردم خود داره، در اونجا خانم ها زندگی میکنه، در روسیه خانم های روسی و چینایی و دیگه، نمیخواه که با امیت یک حکومت آنها در تعامل رسمی باشه که هیچ نوع حتی حقوق ابتدایی زنها را هم پایمال کرده دیگه. لحاظا خود طالب ها به نظر ما سر خود حلقه را تنگتر میسازه و روز به روز به افراطیت رو میاره و به این خاطر هم انزوای زنها زیادتر میشه.
د سیاسي چارو شرونکي واحد فقیر سیم ډیره زیات مننه چې په دې باس کې له موږ سره مګړو خو خپل نظر وړاندې کړ.
تشکر از وختتان.
ممنون، تشکر سر.
په چمپیونز ټرافي یا اتلان جام سلو کې نن د افغانستان او استرالیا ترمنځ لوبه وه. د چمپیونز ټرافي په روانو لوبو د کرکټ مبصر احمد فرهاد فدایي سره خبرې کوو.
آقای فدایي، خیلی خوش آمدین په برنامه، تشکر از وقتتان.
فدایي صاحب، ډېره زیاته مننه. د افغانستان او استرالیا ترمنځ لوبه څنګه ارزوئ نن؟
متاسفانه سه افغانستان د ځینې فرصتونو نه ګټه وانه واخیستله. په سر کې پچا حشمت الله شهیدی د افغانستان لوبډل مشر وګټله، او کوم رقم کنډیشن سیول پاول بالینګ لپاره ډیر آماده ول، او شاید په دې وکټ باندې عظمت الله عمرزی، فضل اک فاروقی په سر کې ډیر خزلې دي ول. خو چې مونږه د غستونځ سیمه مونږه چې په صحیح شکل باندې نسو کولای، یا دا یو تشویش د کپتان سره د سن د سینمو د کړای، خو دا تشویش د کپتان سره ونه اول د بیټینګ تصمیم د سی وکټ باندې ونیو، سره باندې بیټینګ آسان نه. بیا ورستا پمنس کې زه فکر کوم چې موږ په ځان باندې اضافه پرشر واخیست، او صرف ازان طلا او مرزي په اخر کې د موږ لوبې لپاره ښه پانه وکړل، تر څو افغانستان او تونس د سویا څخه پورته منډي وکړي. خو بیرته په چیز کې متاسفانه هغه مخکنی ستونزې په تیر نړیوال جام کې هم موږ درلودل. 2013 کال کې کیچونه ډراپ شو، او د سی لوبغاړو ته لکه ټراویس هیټ څخه فرصت ورکړي، هغه تانه لوبه بيخي لري وړي. او اوس مهال چې سره هم پوزیشن کې استرالیا د یو سل نه منډي کړي دي، تقریبا 1400 رسېږي، 240 او منډي صورت هدف کې خود اساس 240 پنځه منډي. نو زه فکر کوم استرالیا په قوي پوزیشن کې ده. بل خبر متاسفانه دا چې غلطه باران راغله ده، او د لوبې د نتیجې معلومېدو لپاره ضرور دي چې هدا خپل شل او روسي او شل او رکیږي غو کې استرالیا ته ډېر کم منډي پاتې دي، یعنی 14 نورې کوي کې دوی د غلو وګټلای شي.
خو په واقع فدایي، آیا فکر میکنین که این هدف که برای استرالیا تعیین شده کافی است، یا بهتر از این هم ملی پوشان افغانستان میتونن که بازی بکنن؟
ببینین، اگر ما تاریخچه همین میدان پاکستان قذافی رو ببینیم، استرالیا در مقابل انگلستان 351 نمره را 15 توپ هنوز مانده بود که پوره کرد، 356 نمره کرد. پس این چیز خوب باید به فکر افغانستان باشه که اگر ما در مقابل استرالیا هدف تعیین میکنیم، مثل که در مقابل انگلستان ما هدف کلان تعیین کنیم، باید بیشتر از 300 نمره میگرفتیم. ولی یکم فاکتورها هستن، چون کرکت هست و شرایط همان روز در کرکت خیلی تاثیر داره. امروز وکت آسان نبود. در آغاز من فکر کنم بهتر می بود اگر افغانستان اول بالینگ میکرد، بسیار مشکل بود برای بسمن های افغانستان نمره گرفتن. ولی پسانتر وقتی که شرایط عادی تر شد، متاسفانه ما یک دو وکت با وقت بسیار خراب از دست دادیم. اوت شدن صدیق قتل، رن اوت شدن نبی، اوت شدن نایب، اینا مواردی بودن که باعث شد که ما یک سی نمره از هدف که باید می بود کمتر گرفتیم.
په لومړی ولسو ورونه کې هم د افغانستان لپاره زیاتې وکټې لاسه ورکړې دي. د انګلستان سره هم لوبه وشوه، ګوربس په اصلاح څنګه تمه وه د لوبغاړو نه ټول نه په مجموع کې چې خلو به د اصلاح سره کړی وي، هغه څه ونه شول. لوی دلیل به څه؟
دسی دسی ګوربز که تاریخ تاسو د ګوربز وګورئ، ګوربز د افغانستان لپاره یوازینی لوبغاړی د سیاست سلیزې کړي دي. په پایل کې څو څو ځلې د سلو د 200 منډو پانه مخته وړي دي، خو په بیټسمنانو باندې دا ورځ راځي کله کله د دوی فارم دومره ښه نه وي. متاسفانه دی اتلانو د جام د سیالۍ د پایل نه مخکې هم دا معلومه و چې ګوربز دومره ډېر زبردست فارم کې نه و. نو بل نن چې کوم رقم وکټ والا په غیبانه بیټنګ دومره اسانه نه و، ډېر ښه بال ورته وسو. تیره ورځ د جعفر آرچر بال باندې او څه دې خپل بال باندې اوسو، خو زموږ هیلی زینې دي. او په ټوله کې زه فکر کوم چې نشو ویلای چې د افغانستان بیټسمنانو خو بیټینګ نه کوي، ځکه چې په تیرې سیالۍ کې د انګلستان په خلاف افغانستان بیټسمنانو دومره ښه پانی مخته وړل چې تاریخ یې پرېښود. یو سلوا وی امند تر اوسه دی یو انفرادي رنزونو په حساب باندې دی. ابراهیم زدران سي دغه سیالۍ کې د انګلستان هغه په خپل نوم ثبت کړ، مخکې کوم لوبغاړي نه دي کړی چې دا د چمپیونز ټرافي یا د دومره کلونو کلونو داس اتلولي کېږي د افغانستان په نوم باندې ریکارډ ثبت.
خب آقای فدایی، به نظر شما بازیکنان استرالیایی با کدام استراتژی وارد بازی شدن در بازی امروز با بازیکنان افغان؟
ببینین، اول خو استرالیا وقت بالا داشت که کندیشن بسیار برایشان مساعد بود. اگر چشمت الله شهیدی تاس برد، ولی تصمیم گرفت که باید اول بیتینگ بکنن، و او کندیشن به خاطر بالینگ بسیار برایشان مساعد بود. دوم، در بازی های آی سی سی استرالیا همیشه با اگریشن با بسیار قوت وارد میشه، و فرصت کوچکی هم که باز تیم استرالیا پیدا بکنه روی او، باز اونا فرصت از دست نمیدن. شما دیدین که وقتی که ویکتا گرفته رفتن، نماندن که افغانستان نمرات زیاد گرفته بود. اما همچنان وقتی که اینا چیز میکنن یا هدف پورا میکنن، خیلی اتکینگ کرکت میکنن. شما دیدین که اینا میفهمیدن که باید در اول دا اوور اینا زیاد نمره بگیرن، تا اگر در وسطا راشد خان و نبی و نور برشان مشکلات ایجاد میکردن، که اینا یک تکیه کافی نمرات زیاد را در اول دا اوور داشته باشه. مهمی کار اینا کردن. اینا همیشه اتکینگ کرکت میکنه با مایندست مثبت کرکت میکنه. همه اینا دلایل هستن که اینا بازی ها رو میبرن.
بله خب آقای فدایی، با توجه به صحبت هایی که در مورد شرایط وضعیت بازیکن ها گفتین، بازیکن های افغانستان چی استراتژی رو باید در پیش میگرفتن؟
ببینن عمدترین چیز همین هست که باید ما فشار سر خود نمیگرفتیم. متاسفانه یک تعداد بازیکنای ما زیر فشار معلوم میشن، خصوصا کپتان ما هاشمت الله شهیدی که 49 تو فقط 20 نمره گرفت. و دوم وقتی که با فیلدینگ میایین باید از این که بهتر فیلدینگ میکردیم، کچا رو باید میگرفتیم و بالای ما باید بالارای ما وکت تو وکت بال میکردیم. متاسفانه بالارای ما همچنان به اون رقمی که ازشان توقع میرفت بالین کردن نتونستن. و برای هر بازی که شما میخواین ببرین، اول باید با یک مایندست مثبت شما برین که افغانستان همی مایندست همیشه در بازی های خود از خود نشان داده، ولی متاسفانه امروز روز افغانستان نبوده، ولی هنوزم بازی خلاص نشده. اگر بازی شروع میشه هنوزم 160 نمره که باید استرالیا بگیره در وسط ها که شد خان هنوز نامده، امکان داره که افغانستان برگشت کنه.
فدایی صاحب، مختلف لگونه اوس په دنیا کې تر سره کیږي، زین ته تاسو هم زی او لنګ دی لوبغاړي ګوري هلته پکې تبصرې کوي. چمپیونز ترافی د دغه لګونو سره چې خو او خو ډیر غټ لګونه به څنګه پرتل کول شي، په مجموع کې دغه ټورنمنت څنګه موږ کول شو چې پرتل کو یا څه توپیر پکې ویني؟
ګورې لګونه سیدی هغه تجارتي پروګرامونه دی، او اکثره غوي انټرټینمنت په ډیر کړي، کله کله انفیر ډیر دی بیٹرانو لپاره جوړی شي، شپږی جو څلوري زی په ګوول سی. خو اصل کې د کرکټ هغه کور یا اصلي کرکټ څه دا هغه د آی سی سی په ایونتونو کې او د یوغو په سیالۍ او تلولیو کې معلومیږي. دغه جن موږ اتل لوبډله پیژنو، امر جن موږ مثلا د آی سی سی لوبو کې څه دا هغه د آی سی سی د نړیوال جام په څلوري زو سیالۍ دی، شلوري زو نړیوال جام سیالۍ دی، او اوس کې همدار ازبرت د اتکلونو د وقفې د آی سی سی چمپیونز ټرافی سیالۍ دی معرفي کړو. د دې چمپیونز ټرافی دی معرفي کولو اصلي دلیل دا اوسې دومره ډېر فرانچایز کرکټ شي، وسو شلوري ز کرکټ بي جي ډېر شو، او پنځوسو ز کرکټون کرکټ ته توجه لګه کم اسوله. نو بیرته دې ته توجه را ګرځولو لپاره آی سی سی دا تصمیم ونیو چې باید بیا چمپیونز ټرافی پیل کی، او اصلي کرکټ هم که تاسو وګورئ ورځنی سیالۍ دی، ټیسټ کرکټ دا چې په کې دی لوبغاړو اصلي استعداد او ورتیا معلوميږي.
بله خوب آقای فدایی، در به عنوان اخرین پرسش بر علاقمندای که بازی کرکت را تعقیب میکنن چی گفتنی دارین؟
خب همیشه همراه با تیم خود استاد باشیم، توقع داشته باشیم که انشالله تیم ما میتونه برگشت قوی داشته باشه، و با امید از این که انشالله افغانستان از این بازی با قوت برایه که کمی مشکل معلوم شود، ولی حمایت کنید تیم خود را.
من به حمایت که خود افغانستان کرکت تیم بلو بکنی،
بازم چانس خوب برشان میخواییم، انشالله که همیشه کامیاب باشن.
دیر من نفده ایسف.
سلام علیکم.
تشکر از شما.
تشکر.
قدرمن دوستانو داوه زمک در نوزی خبرون استاسو لعملتیار دیر من نه تربیه.
شب و روزتان بخیر.
دنن او وضعیت په پروګرام کې د یوې هفته رئیس د تورخم دروازه تړل شوې ده او دوړ خوته په تجارتي مالونو بار کوم 15000 لاري او موټرونه ولاړ دي. د دوړ خو ولسونو او تجارانو ته سخت زیان رسیدلی دی. نن په همدې حق راغی السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی سړی مشهید نن او وضعیت پروګرام ته زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نن او وضعیت پروګرام هم همدارنګه لکه د تل پشان د خاصو مسایلو په ارتباط او ورځنیو مسایلو په ارتباط وی چې د خبرونو نورسته غواړو د ټاکلې موضوع په ارتباط د خبرونې د مل مسره وغږیږو د غوې نظر او تحلیل واوري نن مسله دا ده چې درنو ریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د یوې هفتې رئیس یعنی د تیرې جمعې رئیس د تورخم دروازه تړل شوې ده او دواړو خواو ته په تجارتي مالونو باندې بار لاری کوم 15000 لاری او موټرونه ټول بند پاتې دي د دواړو خواو تجارانو او همداشان ولسونه ته سخت اقتصادي زیان رسیدلی دی او د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د تورخم د دروازې د خلاصولو لپاره هڅې روانې دي. پاکستان وایي چې دا دروازه څو ورځې مخکې ځکه وتړل شوه چې طالبانو د سرحدي ساتونکو د پاکستان په خاوره کې پوسټه جوړوله. مګر طالبانو بیا ویل دي چې د طالبانو سیمه ایز چارواکو بیا ویل دي چې دوی په پاکستان کې نه بلکې په خپل خاور کې پوسټ جوړوله. خو وی چې پاکستانی پوزیانو او سرحدي ساتونکو اعتراض وکړ او یو ارخیز ډول باندې دلته غوولګاو بندیز ولګاو او لارې بند کړه. نو موږ غواړو په دې مسلې باندې د خبرونې د مل مسره لګروسته وغږیږو. نن مو په دې برخه کې د بحث لپاره او د غوډې نظر د خستو لپاره په پاکستان کې البته په خیبر پختونخوا کې د مهاجرو په چارو کې د افغانستان د قنصلګری په خوانی اتشه عبدالحمید جلیلی صاحب ته بلنه ورکړی ده چې اگر شي په دې باره کې د خپل تجربه په اساس وغږیږي چې دا اول ځل نه ده بلکه دیر کلونو رئیس کله ناکله همدغه سي د افغانستان او پاکستان ترمنس پیښې شوې دي او لارې تړل شوې ده. خصوصا زیاتره وخت شي مثلا په اوړي کې لارې بند شوې ده، دروازه بند شوې ده، یا په ژمي کې د هر موسم هغه تجارانو ته چې مال وړي راوړي، میوه وړي راوړي او په دې لارې باندې افغانان زی راځي، نو د پاکستان تجارتی مالونه زی نور ملکونو ته د ټولو ته تاوان رسیدلی دی. البته ملکونو ته حکومتونو ته به دومره نه وي خو بلکې ولسونو ته پکې ډېر تاوان رسیدلی دی. زه خو بل ګروسه په دې مسلې باندې د خبرونه د مل مسره وغږیږم، مګر مخکې د دې چې د مل مسره خبرې پیل کړم دلته یو څو خبرونه راسره دي د لولمه بعد دغې نه بیا د مل مسره خبرې کوو. د جرمنی مقامات ویلي چې دوه تنه افغانان چې ګومان کیږي د اسلامي دولت د ډلې سره تړاو لري په سویډن کې د قران شریف د نسخو د سوځولو په غش کې د هغه هیواد په پارلمان باندې د برید د طرح په تور په جرمنی کې په بند محکوم شوی دی. د جرمنی د تورینګ ایالت محکمې د پنځشنبه په ورځ د فبرورۍ په 28مه د اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې د ابراهیم او رامین پونوم دغه دوه کسانو هڅه کړو چې دغه پلان عملی کړي، خو مګر وینې شو کړ چې الته وسلې واخلي. پام دې خبر پانه کې بل خبره دا شوې ده چې د کسانو د قران شریف د نسخو د سوځولو په پیښه کې د سویډن د پارلمان د غړو د وژلو په دسیسه کې هم چې دوی وی لاس درلودو دوی مجرم پیژندل شوې دي. محکمې بیان خپور کړی دی او د دې بیان لمخې د غو دوه کسانو د داعش سره خواخوږي خود لري دا د محکمې خبره ده او د دې غډلې له تاریخوالي د چلند هم تایید کړو. ابراهیم په 2023 کال کې د داعش خراسان د سانګې غړې شوی وو، یعنی غړیتوب یې حاصل کړو. ابراهیم دیش کلان دی، په 15 کال بند محکوم شوی دی او سلیرش کلان رامین په 4 کال او 2 میاشتو بند محکوم شوی دی. دا کومه قضیه کې چې دوی لاس لرلو د محکمې د اسنادو له مخې ابراهیم په 2015 کال کې او رامین په 2018 کال کې د خپل طرح او پلان په خاطر جرمنی ته تللی وو. دویم خبر دی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په حق له 15 ورځې نندارتون پرانسته وو. دا 15 ورځې نندارتون چې د دوشنبه په ورځ پیل شو تر پرون پورې روانو او پرانسته وو. یوناما په فیسبوک کې په یو بیان کې لیکلی دی چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو په بحران وو چې د سخت وچکالی، اقلیمی بدلون او د کلونو کلونو جګړو له عمله، د زیربناو د ویجاړولو له عمله دغه بحران مخ په زیاتېدو دی. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې د اقلیمي بدلون له عمله د افغانستان نږدې 15 میلیونه کسان د خپل سیمونه نور سیمو ته تللي دي، مجبور شوي دي چې خپل ځایونه پرېږدي او دوی د خطر سره مخامخ دي. او په 2023 کال کې د 15 لکه ډیرو کسانو د سیلاونو، وچکالیو او نورو طبیعي بحرانونو له امله خپل مینې پرېښي دي او نورو ځایونو ته نقل مکان کړی دی. دریم خبر چې غواړم ویل بلمغه دا ده چې قدرمن اوریدونکو، نن د روژې اوله ورځ ده. د سعودي عربستان په شمول ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو د جمعې په ورځ د فبروري په 28 باندې اعلان کړی دی چې د شنبه ورځ د مارچ لومړۍ نیټه د روژې اول ورځ سره مصادفه ده. د سعودي عربستان دولتي خبری آژان د اکسپو شبکې کې لیکلي دي چې د دې هیواد د سترې محکمې د حکم له مخې د شنبه ورځ د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ ده. د سعودي ترڅنګ په افغانستان، الجزائر، مصر، اردن، لبنان، فلسطین، سودان او تونس کې هم نن د شنبه ورځ د روژې د میاشتې اوله ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د شنبه ورځ د روژې لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ایکس په پانی کې لیکلي دي چې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې یو شمېر کسانو د روژې میاشت لیدلې ده او په همدې اساس سترې محکمې اعلان وکړ چې د شنبه ورځ د روژې اوله ورځ ده. په پاکستان کې د مولانا عبدالخبیر آزاد په مشرۍ یو دیش کسیز کمیټې د خیبر پختونخوا په مرکزی دفتر کې د روژې د میاشتې د لیدو لپاره غونډه کړې او کمیټې اعلان کړی دی چې د مارچ 2 یعنی یک شنبه په ټول پاکستان کې د روژې اوله ورځ ده. او د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنه ای همداشان په عراق کې تر ټولو لوړ رتبه شیاملا آیت الله علی سیستانی اعلان کړی دی چې په دې هیوادونو کې به د روژې میاشت اوله ورځ به د یکشنبه ورځ وي. نو قدرمن اوریدونکو، دا و د دې ساعت خبرونه. لږ وروسته د خبرونه د بل مسره بحث پیلو. قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې روغ او خوشاله اوسئ. غواړم چې د میلمه سره خبرې پیل کړم، خو وګورم چې زموږ محترم میلمه خبرونه ته تر اوسه پورې راغلی یا نه. فکر کوم چې جلیلی صاحب تر اوسه خبرونه ته نه دی راغلی. کوشش کوو چې د خبرونه ته راولو چې تر څو وکړی شو په پاکستان کې دغه نوې تازه خبره چې یوه هفته کېږي روانه ده د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ، چې د تورخم دروازه بنده شوې ده او دوه خواه تا مشکلات پیخشیوی دی البته ولسونو تا چه تجارانو تا دیر زیاد تاوان رسیدنه دی ناروغان چه دا افغانستان دوی غختل ریشی پاکستان تا دی علاج دا پاره اغوی هم پا موتورونو که بند پاتی دی نشی کوله چه زان خپل منزل تا ورور رسی نو لده کبله منگا غختل او غواړو چې په دې پروګرام کې د دې یو کسر وغږیږو چې هغه په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په دغو مسایلو باندې په دې مسایلو او ډېرو نورو مسایلو باندې د خپل معلومات په خوا هم درلودل او سم معلومات لري ځکه چې هلته دی په قونسلګرۍ کې پخوانی آتشه و جلیلی صاحب د جلیلی صاحب سره غواړم خبرې وکړم چې دی څه فکر کوي ولې هر وخت وختن فوختن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لار بندیږي او دواړو خواو ته مشکلات پیښیږي د دې دلیل څه دی اوس خدای دلیل ویل شوی دی چې طالبان وایي چې موږ په خپل خاوره کې په افغانستان کې پوسه جوړوله مګر د پاکستان د خوا د سرحدي ساتونکو وایي چې نه د افغانستان طالبانو د سرحدي چارواکو یا مامورینو چې کومه پوسته جوړوله هغه د پاکستان په خاوره کې و نو ځکه د دوی ترمنځ کومه شخړه چې پیدا شوه هغه دا و چې پاکستان په یو طرفه ډول دغه سرحد او بخی دغه دروازه بند کړی د تورخم دروازه وتړله نو په دې خاطر څوک چې د افغانستان د خوانه کوم تجاران یا نور اشخاص چې راتلل پاکستان ته تیرېدل هغه هم په لاره کې بند پاتې شو هغه ته او د دې خوا چې ورتل هغه هم بند پاتې دي یعنی دواړو خواو ته دروازه بند ده او موټرونه او اولسونه بند پاتې دي نو د ستونزو له کبله اول موږ غواړو چې دا معلومه کړو چې پاکستان وایي چې موږ هڅه کوو او شاید دا دروازه زر خلاص شي نو زه وګورم چې زمونږ محترم میلمه جلیلی صاحب څه وایي چې دا هم څه فکر کوي یا نه جلیلی صاحب محترم اول خو په خیر راغره پروګرام ته خوشو چې راورسیدي ځکه چې کوم مشکل او تخنیکی غواړم تاسو ته د سړي مشنه روسته د روژې د مبارکې میاشتې مبارکي ووایم او خدای دې ټول ته بختوره کې دغه میاشت امید دې چې دې بختوره میاشتې د تقدس په حساب باندې دغه دواړو خواو ته خصوصا افغانستان او پاکستان ترمنځ د ولسونو ترمنځ دغه مشکلات حل شي تاسو څه فکر کوئ دغه د تورخم دروازه چې داسې تړل شوې ده نو د ډیورند کرخه خو دواړو خواو ته خو هغه نخې نخانه ټول معلوم دي اوس پاکستان وایي چې طالبانو زمنګ په خاوره کې پوسټه جوړوله طالبان وای نه منګه په خپل خاوري کې پوسټه جوړوله نو دغه هغه چیرې دی دغه مشکل چیرې دی ولی دوی ته خو نه معلوم دي اوس منګه نه پیږو چې واقعیت څه دی واقعیت څه دی
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته هم دارنګ تاسو اوریدونکو ته تاسو ته هم دروژې مبارکي میاشتې مبارکي تبریکی وایم هم دارنګ تاسو ټکنیکی ټیم ته او ټولو اړیدونکو اوریدونکو ته اصل کې دا موضوع د ډیورند فرضي کرښې د اساس خوانه هم د جمهوریت په وختو کې چې کله پاکستان حکومت دغه بار لګو یا دلته سیمې خاردار دغه کو یو پرتشنو جمع موضوع وه د اختلافي موضوع وه او دا یو خبره دا وه چې هغه وخت کې چې کوم دغه نښې او نښانې په مرور د زمان سره هغه ختمې شوې وي خداغي یو ډیټا د پخوانی شوروي اتحاد لخوا چې د افغانستان په وزارت دفاع او وزارت خارجه کې پراته و د جنگونو سره او یا په یو معمری او د یاد یو سازش په اساس باندې غټول ډیټا ختم ورکه شو و بینان دویمه ډیټا چې په مغستل شو هغه د امریکا متحده ایالاتو د بغاونه غستل شو او دا په اساس باندې پاکستان حکومت یو طرفه په دغه کلمانی دغه وکړو زیاتره موضوعات داسې و چې هغه وخت کې تاسو معلوم و چې سرحدي مناطق د طالبانو په لاس کې و د افغانستان د حکومت هغې ته لاسرسی نه و او په هغه وخت کې طالبانو په دې ارتباط باندې هیڅ عکس العمل نه خود او ځانې مسؤول نه ګڼه او دغه فالیګانه استفاده وشول او پاکستان حکومت چې په څه شکل باندې غوښتل په دغه سرحد باندې ځان ته پوستې مو جوړې کړې او همدارنګه یې دغه سیمې خاردار په دغه حاله موضوعات دغه تیر کړل چې د جمهوریت په وختو کې ځینې مناطق کې هلته جګړه وشوله، لکه مثلا زبرتاس زما د اساس د یوې منطقې مثال درکوم چې خوېزي مخکې د افغانستان علاقه وه او اوس په دې اوسني بار کې تقریبا ډېر نږدې نه هغه اوس د پاکستان علاقه په همدارنګه په اعظم ورسه کې په لسګونو کیلومتره په داخل د افغانستان ته ورغلي دي او هغه څه دي چې دا د اختلاف وړ خبره.
مګر تاسو ویل چې دغه نقشې چې په خو موجود وي د ډیورن لاین هغه د شوروي د اشغال په وخت کې نقشې ما هو یا نابود شوی یا هر رقم چې خو چاته په لاس ورنغلی چې بیرته هغه کرخه چې رنگ تللې وي یا کرخه او نخې نخانه چې ورکه شوی وي نو معلوم دي چې هغه بیرته ځای په ځای کې، مګر دغه دوړ خو ته چې د ولسونو وسیدل یا وسیګي دوی خو پیږي چې کمزې کې زمون کرخه ده، دوی ته نه معلومه ده خپل کرخه.
دغه موضوع هم دا چې ولسونه کمزې کې اوسېدل یو قسم ته تاریخي په تواتر سره دغه سرحد منلې شوې او چې مختلف ځایان به کې بالکل تعین او د افغانستان ساحه معلومه او د پاکستان ساحه معلومه او د پاکستان پخوانی پوستي چې په کمزې کې پرتې وي هلته معلومې وي، خو متاسفانه ما تاسو ویلې چې د جګړې د وجه نه هغه وخت کې چې افغانستان حکومت په دغه علاقه کې باندې تسلط نه لرو دغه علاقه زیاتره د سعودي علاقه د طالبانو په لاس کې ونه، په هغه وخت کې دغه ځایونو کې پاکستان د خپل بار ولګو، طالبانو هغه وخت کې چې مفادات یې دا و چې پاکستان کې اکثریت اوسېدل او همدارنګه د تیخوانه تمویلېدل او دغه مناطق د هغوی په لاس کې، په هغه وخت کې هغې هېڅ قسم عکس العمل ونه ښود او د هغې په وخت کې وشو. یو خو دا یو بده پېښه وه چې په افغانستان حکومت شاید دا ورسره منلې وه چې څنګه ویل کېږي د پخواني حکومت چې دلته باید بار ولګول شي او په هغه مله په امریکا هغه پیسې ورکړی وتا، او دویمه موضوع دا و چې طالبان هغه وخت کې سره عکس العمل ونه ښودونو بنان هماغه سي پر تشنج او دا موضوع پاتې ده. او اوس چې کوم موضوعات دي دواړه طرف ته دي، هغه یو دا چې په دغه سرحد کې په مختلفو ځایونو کې پاکستانی پوستې بالکل د دې بار سره نږدې دي، اوس کوم ځکه چې پاکستانی پوسته د په هماغې خوا کې د طالبان هم غواړي چې هلته پوستي جوړي کړي، او د دې دوه درې موضوعات دي چې هغه ټول نه هم موضوع چې عام طور سره میډیا کې نه ښکاره کیږي، هغه دا دي چې اوس خو دا حالات د دوړو طرف ته کړکېچن دي او تاسو معلومه کوئ تیش په تیر په شل کلونو کې په مختلفو لارو منسره دي چې په اخرو کې بار لګېدل، خو د طالبانو ځواکونه د افغانستان د پاکستان د لارې افغانستان تر اترلو وغه نقاط طالبانو ته معلوم دي. اوس په ماغه نقاطو کې چې دوی ته معلوم دي، اوس طالبان په ماغه نقاطو کې خپلې پوستې جوړوي او دا تشنج موضوع.
خا نو اوس خو خبره ده چې د دومره ولسونه چې دواړو خواو ته بند پاتې دي په مشکلاتو اخته دي، پاکستان وی مونږ کوشش کوو خبرې روانې دي دا به حل شي، مګر یو هفته وشو چې دا حل نشوي. ساسي تجربه سره د خوول زلنه ده، په خو هم دغه سي د تورخم دروازه بنده شوې ده او نورې دروازې هم دغه سي بند شي وي دي چې بیا د خبرو په نتیجه کې بیرته خلاص شي وي دي، اما اصل دغه ریخه باید د دې وچه شي چې نور د سي مشکل پېښ نشي. دا خو یو موضوع ده چې د ته به ګورو د خو په د دې حکومتونو ترمنځ حل نشي، مګر راځو دې ته چې دغه فعلاً پاکستان یوازې دا موضوع نه ده چې تورخمه بن کړی دی چې هلته پوسته و، دلته په پاکستان کې زرګونه سرګونه زره مهاجر دي، افغانان دي. دا د مهاجرو مسله هم ده چې دوی غواړي پاکستان ته لی افغانستان ته لی یو درګردي وباسي او په افغانستان کې دوی د مشکلاتو سره مخامخ دي. دلته هم مثلا هغه مهاجر چې انتظار او افغان مهاجر چې نور ملکونو ته لاړ شي دا غوي کارونه وزندیدل او دا به بل مشکل چې د نور مشکلاتو په سر دا هم اضافه شو. نو تر فکر کې چې پاکستان کول شي فعلا هم دغه موضوع چې دغه موټر بند دي دغه موضوع هلکی غواړي چې هلکی
اصل کې تاسو ته بیا معلومه ده کله چې د افغانستان حکومت او د پاکستان په منځ کې همیشه کړکی چې راغلي دي دوه مسائل پاره کې ډیر اهم رول درلودل. یو دا دی چې هغه نقطه د فشار او د امتیازګری د خاطر استعمال شوی، یو د کډوانو موضوع ده چې په داخله د افغانستان کې چې پاکستان کې څومره کډوال دي هغه من فشار راغلي دی او هغه د پاکستان شړل شوی دی او هغه ته وخت ورکړی شوی چې په دون محدود وخت کې باید وزي او د افغانستان حکومت باندې فشار نقطه ده. دویم تجارتي موضوع ده چې زیاتره افغانستان یو وارداتي هیواد دی او د ټولو نه هغه ارزانه سامان چې دغه د پاکستان نه وته ورزي او په دې اساس باندې په مختلف وختو کې د افغانستان سبزي او همدارنګه میوې چې دي هغه پاکستان ته راځي او دای په غټ بازار دی. په خو هم دغه لارې د دغه موضوع په اساس باندې باندې دیدلې چې افغانستان باندې یو فشار راشي او په وروسته کې په جمهوریت کې افغانستان بدیلې لارې وموندلې او هغه فشار یې لږ راکم کړ. نو اوس دا چې نړیوال د افغانستان سره تعامل نه لري او څوک په رسمیت نه پیژني په داخل کې حکومت مشروعیت نه لري ورسره بلې باندې افغانان بانکي سیستم باندې دا ستود نشي کولی او دا په دغه کیفیت باندې پاکستان یو ځل بیا د تورخم لا یا د سپوین بولدک لار چې دا د تجارت په مخ باندې تړلې ده او زه فکر کوم چې د امتیازګری په خاطر باندې به یو فشار په اساس باندې به وي یو څه امتیازات به غواړي خو بیا هم په لوی اوږد مهال کې هغه مشي پندولې ځکه چې ټول د مرکزي اسیا ته چې د خپل تجارت یې هغه بندي افغانستان هم د خطر غټ بازار دی. بیا هم کینیا او پخوان دغه سي تجربه ده چې یو څه وخت بند شي او بیا د مذاکرات لارې خلاصه شوي.
فکر کوي چې د کسان چې مثلا شخصي ټرکونه لري مال لري کرایې کنه کرایې لري خلک او خپل مالونه په کیوري یا تجاران چې هم موټر خپل دی هم مال خپل دی دوی خو ځخ ډیر تاوان کوي دوی ته څه کوم بیمه چې شلري به دا کسان یا نه
پدری منړی کې متاسفانه دغه موضوع خصوصا په افغانستان او پاکستان او په ایران او دغه مناطق کې د څنګه چې په غرب کې دا یا په اروپا کې دا امتیازات یا بیمه د انشورنس ته دا نه لري. نو اوس تاسو شوې د ډالر یو معمول ګرځیدلې د بندي ګرا بندي نو د دې په خاطر باندې تجارانو همدارنګه د موټر والا او یو ثابت رول زیزان ته یې خېده چې کله لار بند شي نو په هغه وخت کې بسنګ وي. خو بهر هم باندې تاسو معلومه ده چې په دې مالا مالونو کې اوازې تاسو مال د موټر ودریدل نه دي بس تاسو مالونه شته د علاقې میوه او سبزي چې هغه خرابېږي نو دغه سبزی او میوه چې دی یا د دوه یا درې ورځې نه روسه به ته ماغه به خپل هیواد ته ستانه شي او ته په ډیر کم قیمت باندې دغه شی په دې اساس باندې افغاني تجارانو او پاکستانی تجارانو په ځانګړي تو پښتانه چې دی دوړه خو ته هغه ډیر سخت توان کوي دی.
ښه جلیل صاحب محترم زه موټر چلته ولاړ دی په دې دروازه کې دوړه غاړو ته کله کله د سیم کې چې فیصله ونی شي دوی بیرته وګرځي د مثلا کده پاکستان خپل تجارت دی بیرته خپل وطن ته لاړ شي ته بن نوي یعنی انسانان خو پوه شي چې لاړ شي یا نه
او کېدل شي چې ځینې وختو کې دا سوي چې دغه موضوع لګوډ شي او د مختلف سورسز د لارې باندې هغه ډریوران یا مالکان ځان خبري چې دغه موضوع څنګه ده. مثلا کچته د سبزی موضوع وي په داخله افغانستان طرف ته وي یا پاکستان طرف ته وي او هغه خرابېږي نو هغه بیرته په ورځ دوه کې تصمیم نیسي او بیرته هغه خپل منډیانو ته راوړي او خپل منډیانو کې پر قیمت چې خرڅ کړي هغه ټک تاوان نه ځان بچ کوي. خو ځینې موضوعات داسې دي چې هغه به درګرځیدونه دي. مثال په ډول باندې کړه افغانستان کولا یا سکار د مزار نه راپار شي او تورخم کې ولاړ یا نو هغه چیر تر شي بیت چې مزار ته زی تاوان دغه نه زیاتیږي او یا ځینې دغه سي مسائل چې هغه وسایل وي د کراچۍ نه برشي وي او هغه په تورخم کې په سپین بولدک کې ولاړ وي نو هغه خلک تاوانین دي او په پرته د انشورنس نه هغه به انتظار وبس تر سوچ د دروازه خلاص شي.
مګر یو خو تجارتي مالونه دي بل دغه ولوسونه چې تاګراته کیږي دوړو خو دا هم په موټرو کې چې دی کرایي یا خپل شخصي موټرو کې دوی هم بندي د سیم کېږي چې کوم مثلا دغه مشکل وزندېږي وګشي او لار خلاص نشي دا کسان د خپل موټر رخصت شي اجازه ورته ورکړ شي لار شي د خپل ضرورتونو او احتياجاتو د رفع کولو لپاره دی او زینه بلځته دا امکان لري
او بل هم داسې دا اوس کې کوم خلک د تورخم تر غړي د پاکستان د لوري نو امدارنګه کړه که افغانستان د لوري نه تورخم تر غړي او هته چې ګوري چې لار خ بند نه نو به تا غي ګرځي خپل کورونو ته زی او خپل غزانو ته زی چې هغه کې د اوسېدو ځای وي هغه په تورخم کې نه پاتې کیږي. او بیا خو تاسو معلومه ده چې اوسنۍ وخت میډیا موضوع ده او سوشل میډیا هم پکې ډېره دغه ده چې کله دروازه خلاصه شي نو وسایل ډېر دي، نو هغې بېرته بیا ځي هلته په خپلو مناطقو کې نه پاتې کېږي. البته یو تعداد په دغسې وي چې هغه ډېر د لرې ځای نه راځي، لکه د کراچۍ نه چې ځینې خلک راشي یا د لاهور نه ځینې خلک راشي، یو تعداد ماشومان به ورسره وي، هغه یو ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې بره لاره نه لري هلته اوسېږي. لیکن بیا هم د اوږدو اوسېدو د خاطر هلته هېڅ داسې فسیلیټیز یا د سہولتونه نشته دي، دواړو غړو ته نشته دي، نو هغوی غواړي. او دویم دا دی چې د پېښور ښار دې خواته نږدې د 15 دقیقې تقریبا لاره ده د تورخان او همدارنګه د جلال آباد هم نفسې تقریبا 15 نه تر 1 ساعت پورې لاره ده، هغې په تورخان کې نه پاتې کېږي او بېرته یا پېښور ته ګرځي یا جلال آباد.
دا اوس چې لاره بنده ده، د افغانانو ته اجازه ورکول کېږي چې راغلي دي په تورخم کې بند و چې مثلا د علاج لپاره تداوی لپاره تلل، داسې د خلکو ته اجازه ورکول کېږي چې لاړ شي بیرته مثلا د خط نه تیر شي، کرخې نه تیر شي، لاړ شي پاکستان ته د خپل علاج لپاره؟
متاسفانه نه هیڅ ډول د پیادل د خاطر همدارنګه د پټورو په خاطر باندې هیڅ د غلار بالکل بند شي. اګه سپین بولدک یو کاغه د تورخم وی چې کله دوړو ماس کې کړ کې چراشي، نو هغه تر لری لری پوری خلک هلته امنیتي ادارات ولاړ وي او خلک چې راځي هغې نبي ته ګرځي تر څو چې فیصله نه شي وي. او په صفري نقطې ته نږدې دواړه غواړي صفري نقطې ته نږدې هلته بیروبار نه پرېږدي. یو خو دا وي چې معمولا دغلته چې کله کړکېچ راغلی دی صفري نقطې ته او دغه دواړو منځ کې تقسیم یو قسم حساسیت پیدا شي او زیاتره په جګړه باندې واوړي، او که جګړه باندې واوړي نو بیا هغه ملکي ته تلفات په هغې کې زیات وي لکه پخوا چې شوي دي. بنا دواړو طرف ته چې کله دغسې حالات رامنځته شي او کړکېچ رامنځته شي ډېر لرې لرې نه هلته امنیتي عسکر ولاړ وي دواړو خواوې ته، او صفري نقطې ته نږدې څوک نه پرېږدي.
نو دا خو واقعا ډیره سخته ده د افغانانو لپاره چې څوک مریض لري چې بیرته راځي دلته پاکستان ته، یا د پاکستان څوک ورزي افغانستان ته کوم ولایت ته هلته خپل وي خپلوان وي، یا د دوی لپاره هم مشکله ده. فکر کوي چې دا خو دا ځل خو یوه هفته کېږي دغه دی دروازه تړل شوې ده، مخکې هم دا دروازه هم دغسې یوه هفته او ډیر وخت تړل شوې وه.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان څخه
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستیو پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درښيي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکنو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونکې هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خبرونو کې